السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن چهارشنبه ده د 1990 کال د دلوي ولسم د 2019 کال د فبروري شپږمه زه صفي الله ستانکزای یم د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو دغه سهارني خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم اورئ چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان جنرال جوزف ووټل وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. ښاغلی ووټل دغه څرګندونې داسې وخت کړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو د طالبانو له استازو سره کتلي، په داسې حال کې چې حکومت پکې برخه نه درلوده. دا هم اورئ چې د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې سره ګوري. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشر پر انتخاباتو خبرې کړي. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2023 میلادي کاله د توغندیو د دوو سیسټمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشر پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړي. لارکس خي یو خبره شوی خبر پاڼه د پومپیو له خولې وایي ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملی کارونو ځای نشي نیولی. د ارک خبر پاڼې نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د ترنګلتیا اوازې خبرې شوې. د ارګ خبر پاڼې زیاته کړې مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د پایدار سولې د ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکارۍ دوام وکړي. خبر پاڼه کې همدارنګه راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې په داسې ورځ کوي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو پرون له طالب استازو سره په یو غونډه کې خبرې وکړې. ټاکل شوې دا غونډه نن هم دوام وکړي. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي. د راپورونو له مخې شفیق آریا او رحیم الله چې عمرونه یې د 60 کلونو په شاوخوا کې ګڼل شوي او د همسدا په نوم د یوې راډیو د خبرونو وړاندې کوونکي وو، د سې شمې په ماښام په تالقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شوي. د همسدا د سیمه ایزې راډیو مشر سیمین حسیني ویلي دوی نه پوهیږي چې په یو وخت د دوو خبریالانو د وژلو انګېزه څه ده. د تخار د ولی ویاند جواد هجري ویلي ګر وسلوال د پیخي لزا تختیدل یو پولیسي په لټه او د پیخي په چړن بوختي. اخو د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای له حکومت غوښتي چې د دې پیخي په اړه هر اړخیزه چړن وکړي. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په 2019 میلادي کال کې چې یو میاشت او سورزي پرې تری شوی، تر اوسه په دې واد کې درې خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړې. مولود چاوش اوغلو پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي د سې شمې په ورځې په انقره کې له ښاغلي دوستم سره کتلي او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی. عبدالرشید دوستم په وروستیو کلونو کې ترکیې ته ډېر سفرونه کړي او د دې سفرونو علت یې تر ډېره صحي درملنه بلل شوی. په جرمنی کې یو افغان کډوال د خپلې جرمنی ملګری د وژلو په تور په عمری بند محکوم شو. د جرمنی خبری اژانس وایي د دې افغان په اړه د جرمنی د فلنسبورګ ښار د محکمې لخوا د سې شمې په ورځ حکم صادر شو. د دې محکوم شوی افغان عمر او نوم نه دی اعلان شوی، خو په راپورونو کې ویل شوی چې دا یو افغان زلمی دی چا چې خپله 19 کلنه جرمنی ملګری د چاقو په 14 ګزارونو وروسته له هغې ووژله چې نجلۍ له دې کډوال سره اړیکې پرې کړې. پیښه د تیر کال د مارچ د میاشتې په 12 نیټه شوې. تورن کس په قتل اعتراف نه دی کړی او ویلي دي چې د استیناف غوښتنه به وکړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته خپل کلنۍ وینا څو شېبې مخکې پیل کړه. ښاغلي ټرمپ د امریکا کانګرس ته په ورتلو سره د کانګرس مینانو د دواړو جرګو له خوا له سخت هرکلی سره مخ شو. تمه ده ښاغلی ټرمپ د مکسیکو د دیوال، همدارنګه د دغه هیواد په اقتصادي اولویتونو او د داعش سره مبارزې باندې خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې د یو کال لاسته راوړنې تشریح کړې. هغه وویل چې څه باندې 15 میلیونه نوې دندې پیدا کړي او په اقتصادي برخه کې د امریکا له پرمختګونو یادونه وکړه. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2020 میلادي کال د توغندیو د دوو سیسټمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د روسیې یو عکس العمل ګڼل شوی. دا تړون په 1980 کال کې د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و او په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا مخه نیوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دوه اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران حضور پر مخنیوی خبری وکړي.
I'll be going on February 21st again to Russia following.
وی له ولسمشر پوتین سره څو میاشتې مخکې پاریس کې د خبرو او زموږ له ټلیفوني تماسونو وروسته زه به د فبروري په 1 روسیې ته ولاړ شم. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې د بریدونه زیات کړي او وایي هدف یې د غلطه د ایران د ګټو له منځه وړل دي. په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاحکار علي شمخانی د سه شنبې پرس اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې که پر سوریه برید وکړي د ایران له لورې دي د قاطع عکس العمل منتظر اوسي. او د امریکا د عدلیه او کورنۍ امنیت وزارتونو په دې هیواد کې د منځمه حالو انتخاباتو په اړه خپل ارزونه خبره کړه. دوی ویلي هیڅ بهرني هیواد په دې انتخاباتو کې چې 3 میاشتې مخکې وشول لاسوهنه نه ده کړې. دواړو وزارتونو د سه شنبې پرس په یوه ګډه اعلامیه کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښیي کوم بهرني هیواد یا بهرنی استازی دی د انتخاباتو په نتیجه کې ښکیل و. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه باندې لوستلای شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم رازو دغه پروګرام د مطالبه معرفي ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ونه لري.
امریکای چی نه موافقه میکنه؟ قدرت اجرایی کشان کجاست؟ ستایی رقم مجلس شوه تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهادهای قانونی حکومت افغانستان سر از سنک دارن، کاغذ است.
دا همورې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ل دې چې د پاکستان سره د افغانستان سوداګري زړه کړه ورکړه کم شوې ده. تر ډیره په خپل پاکستانی سوداګرو ته زیان رسیدلې ده. د اسرائیل او روسیې مشران به دوه اونۍ وروسته موسکو کې وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي
It's very important that we continue to prevent Iran.
دا ډیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیری مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې.
په پروګرام کې پاتې شئ، نور مهم مطالب هم درته خبرو. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جنرال جوزف وټل دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو استازو سره ناسته وکړه چې پکې افغان حکومت برخه نه درلوده. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ونه لري، ځکه د ده په خبره هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کړی اجرایي واک نلری. اجمل اند په اړه رپورت جوړ کړه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسکو پر غونډه به باور دی، ځکه په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت پاستازولې برخه نه لري او هغه چې پکې برخه اخیستي د ولسمشر غنی په وینا اجرایوي واک نه لري. ولسمشر غنی د تلونی وسلخوا په یو جوړ شوی تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغه افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو لګډون پرته له طالبانو سره خبرو تناستي.
امریکای چی نه موافقه میکنه؟
ولسمشر غنی ویل چا سره په څه موافقه کوي اجرایوي واکې چیرې دی داسې سلګونه غونډې چې جوړې شي څو چې د افغانستان دولت د افغانستان ملي شورا او د افغانستان قانوني بنسټونه یې تایید نه کړي تشت کاغذ پر مخ پرې ښاغلي غنی په دې بحث کې همدارنګه تایید کړه چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې شوې ده خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ستونزه په تضاد او انتقاد نه هواریږي د سه شنبه په ورځ د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی په مشهد افغان سیاستوالو یې بیړلې د مسکو په پریزیدنت هوټل کې د طالبانو له استازو سره وکتل په دې غونډه کې په شامل سیاستوالو کې محمد یونس قانوني عطا محمد نور محمد محقق او یو شمیر نور پخانی افغان چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي څیرې شامل دي په دې غونډه کې ټولو د سولې په اړه وړاندیزونه وغوښتنې وکړې خو طالب استازو یې په اړه څرګند ځواب ونه وای په غونډه کې د طالبانو د هیئت مشر شیر محمد عباس تانکزی کوله نو مولوی ویل چې د افغانستان وسنۍ اساسي قانون دوی ته د منلو نه دی پر دې سربیره پر سنوي کې د خغلی تانکزی له قوله د مسکو د غونډې لومړنی ورځ خبر شوې د رويټرز خبري اژانس د خغلی تانکزی له خولې دا هم ویلي چې تر اوسه پورې له امریکایي لوري سره د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو پر مهال بهش هیڅ توافق نه دی شوی له مسکو زرګونه کیلومتر لري په واشنگټن کې د امریکا په سنا کې هم د افغانستان پر سوله وسنۍ وضعیت بحث وشو د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې د دې هیواد د پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل وویل د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت له پامه ونه غورځول شي ووټل زیاته کړه د محل طالبانو سره د امریکا مذاکرات په ډیر ابتدایي پړاو کې دي د نوموړي په وینا متحده ایالات پر طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکوي او په عین حال کې سیاسي حل لارې هم لټوي
We recognize this conflict will not be resolved.
جنرال جوزف ووټل وایي هڅه چې موږ درکو د جګړې د پای ته رسول لپاره د ډیپلوماسي او پوځي فشار ترکیب ته اړتیا ده. زموږ د پوځي فشارونه د یو حکومت په توګه د پای نه حل کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ سیاسي هڅو ته هم دوام ورکوي. د امریکا د پوځ دی مرکزی کمانډان کسان په مشخصه توګه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استادو د لیدنې په اړه څه ونه ویل خو د سه شنبه په ماخام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مسکو د غونډې لپاره ترستو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې دارګ دی وی خبر پانی پوینا په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن د اړیکو پر استحکام ټینګار وکړ او ویل چې د دواړو لورو ترمنځ به د وی پایدار سولې ته ټینګخ پوري پوځي همکاري دوام وکړي سره لدې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او روسیې هڅو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي رقابت په سترګه کتل کیږي خو کرملن په ورستوي کې ویلي چې دوی په رسمي توګه د مسکو غونډه نه دوربللې او د خبرې اترې په مسکو کې د میشتو افغانانو په نو وخت تر سره کیږي
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه باندې هم واوري اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدو جمعات په تفسیر له احمد شیبر اورو
د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د یو پلاوی دوی ورسنې غونډې ته یو شمیر لویدي سوچا پی خبرونه پام لرنه کړی ده دا غونډه پروند د طالبانو لوی پلاوی سره په ماسکو کې پیل شو نیویارک ټایمز ورسپانې له طالبانو سره د لسکونو افغان سیاستوالو ناسته د پام وړ بللې ده او دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې غونډې سخت انتقاد کړی دی ورسپانې لیکي په داسې وخت کې چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو پرته له نورو سره خبرو ته چمتو شوي دي افغان حکومت د ماسکو غونډه تر سوال لاندې راوستې ده بلې امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ بیا د دې غونډې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت نه حضور د ولسمشر غنی واکمنۍ ته یو ضرب ده د افغانستان حکومت ویلي دي چې دا غونډه نه د افغانستان د امنیت لپاره ګټه کوي او نه هم دا د سولې سمحت ده واشنگټن پوسټ بیا لیکي کابل ماسکو تورنوي چې پر هغه شمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره اسانتیاوي برابروي دیل میل خبرونه بیا د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو اندیشنو ته اشاره کړې ده دا ورسپانه لیکي چې هغه شزو چې د طالبانو د رژیم په وخت د طالبانو تر سخت قیوداتو لاندې ژوند کړی دی له افغان سیاستوالو غوښتي دي چې په ماسکو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د شزو ترلاسه کړي حقوق تر پښو لاندې نشي ډیلی میل د افغان شزو د شبکې په وینا لیکلی دی چې له طالبانو سره د معاملې په ترڅ کې باید د دوی له حقونو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه استفاده ونه شي. ورسپانه په دوام لیکي طالبانو له 1990 تر 2000 کلونو پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودې، له کاره یې ګرځولې وې او د هغوی شخصي ازادۍ یې تر پښو لاندې کړې وې. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې د یوه همژغه کوونکي روشان مشعل په وینا لیکلی دی که طالبان بیا راوګرځي او پر ښځو محدودیتونه وضع کړي دوی به یې ونه مني.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. د کندهار اوسیدونکو وایي پښتانه د کرخي په دوړو غاړو کې ل لسیزو رئیس له تطبیق خالي سره مخ دي، خو څوک غږ نه اوري. دوی د سیشمې پرز نه وخته د یو لارینو پرمال د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د ملاتړ ترڅنګ د پښتنو د زنجیري وژنو د مخنیوي او په نړیواله کچه د هغوی د حقونو د دفاع وختنه وکړه. صادق رښتینی له کندهار په ډیر رپورټ را لګلې.
د سیشن بی پورز نه وخت د کندهار لسګونو اوسیدونکو د پښتون ژغورنې د غورزنګ په ملاتړ لارین وکړ. لارین کوونکو پښتانه د لسیزو رئیس د نه معلوم خو پلان سی بی تاب تریخوالي قربانیان یاد کړه او له ملګرو ملتونو وغوښتل چې نور د پښتنو ژغ واوري او له حقونو څخه دفاع وکړي. حکمت الله صلیحی او سالم احمد د نور پاستایستو موبایل
پښتانه نور د دې ظلمونه نس زغملای موش پکلاکه د پښتنو د حقوقو دفاع کوو، د ملګری ملتونو د نړیوالو ادارو څخه د ټولو سازمانونو او بنسټونو څخه پکلاکه غوښتنه کوو چې نور د پښتنو وژنه ته د پای ټکی کېږي، د پښتنو حقوق ورکړي.
موږ پر هغه پښتنو باندې چې د پښتانه مشرتوب کوي موږ یو اواز پر کوو چې زموږ اواز در دنیا در ملل متحد پورې ورسي او در دنیا در سازمانو پورې ورسي چې موږ پښتانه دهشتګر نه یو، موږ پښتانه یو آزاد خلک یو، امن پسند خلک یو، موږ په تمام دنیا کې امن غواړو.
لارین کوونکو همدار از بلوچستان کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر ارمان لوري وژل کېدل هم وغندل او هغه د پښتنو د زنجیري وژنو کړي یاد کړه. لارین کوونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین په ملاتړ شعارونه ورکړه او د ارمان لوري د قاتلونو د مجازات غوښتنه وکړه. عطاوله عطاواج محمد په دې اړه وویل
د پاکستان ایس ای او روسیان په جنه خوشاله کیږي، انګریزان په جنه خوشاله کیږي چې یو ارمان موږ د مابین زیوړی ټوله پښتانه ولاره د ټولو زړونو وختل نه د دې پلار د چا زړونو ورښاله سي نه ورسته کولای سي. دا ټوله افغانان سره یو جی په انچپاک چې موږ به ټوله په لر او بر پښتونخوا کې ټوله په انچپاک سره ولاریږو او خپل आवाज به وچته وو در ټولو نړیوالو بیرسو
پښتونخوا پښتانه سره ولاړ په اړه د غیب د وړانګ خور سره وژه پوجه دریږي واځي د دې ارمان لرنی خور نه و دا ټوله پښتانه خور ده. هغه خور پر بغل ولاړ د پښتانه په سیاست باندې مر د پاکستان د فوج یا د پاکستان د فوج د مشر د دې دمکی یا مثال چې منظور پښتون ته ورکړي دا مر د غمل نه دي مشته.
د یادول ورد چې د دوشنبه په ورځ د کندهار وسیدونکو په ورته توګه د ارمان لرنی د وجل کې دوه خبرګون کې اعتراض او د پښتون ژغورنې غورزنګ د دغه وجل سی بغلی غیابانه جنازه وکړه. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي د دوی یو ملګری ارمان لونی پولیسو د فبروري په 2 نیټه په بلوچستان کې په وهلو کې وژلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ کموالی تر ډیره پاکستان ته زیان رسولې. د دغه خونی مرستيال خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر اوس د پاکستان پر ځای نورو یوادونو ته مخه کړي او له هغوی سره راکړه ورکړه پیل کړي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وی افغان سوداګر اوس مال د پاکستان ترڅنګ د سیمې زیاترو نورو بازارونو ته لاسرسي لري. واصل وصال په دې اړه رپورت جوړ کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې په کلنی ډول شاوخوا $1 میلیارډ کمواله راغله، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د دغه کموالي په نتیجه کې تر ډېره زیان پاکستانی سوداګرو او تولید کوونکو ته وخته ده. د دغه خونه مرستيال خانجان الکوزی وایي پاکستان په 1300 کلونو کې د سوداګرۍ اصول ته پابند پاتې نه شو او افغان سوداګرو ته ډیر زیانونه واړول.
افغاني تجارت متضرر کړان، پاکستانی خو پاکستانی زیات متضرر شو چې یو طرف ته تجاران متضرر شو بل طرف ته مولدین هغه څوک چې تولید کوي په میلیونو کې خصوصا د وړو د سیمټو د سیخ د خوراکي موادو د غوړیو هغه ټولې فابریکې د مشکل پیدا شو.
پاکستانی ورځپاڼې دی نیوز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د پاکستان د خراب سیاست له امله په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد تولیداتو په افغانستان کې خپل ارزښت او بازار له لاسه ورکړی چې سوداګري له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې اوس مهال له افغانستانه پاکستان ته صادرات زیات شوي او لکه څنګه چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو، نور د دغه هیواد خلک په پاکستاني تولیداتو پورې تړلي نه دي. په تیرو کلونو کې پاکستانی تولیداتو په افغانستان کې ډیر ګرم بازار درلود. ان تر دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېده چې ډیره سلنه یې پاکستاني صادراتو جوړوو. خو سمو د وړاندې د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د پاکستان صادرات کم شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم وایي چې د سیمې نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا سره له پاکستان سره یې سوداګریزه کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده. دی وایي مطمئنن چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د خپل دوګونی سیاست له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول، خو اوس زموږ خصوصي سکتور له نورو بدیلو لارو ګټه پورته کوي. اوس یو سالم رقابت رامنځته شوی دی او هر هیواد چې ډېرې اسانتیاوې ولري له هغه سره سوداګري زیاتېږي. هڅه کوو له ټولو ګاونډیانو سره د ګډو ګټو له مخې راکړه ورکړه ولرو. دی وایي افغانستان اوس په سوداګریز راکړه ورکړه کې په پاکستان اتکا نه لري، بلکې د سیمې د هیوادونو بازارونو ته خلاص رسی لري او ان تر دې چې د چابهار او لاجورد له لارو یې د ترکیې، هند او اروپا بازارونو ته هم لاسرسی پیدا کړی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به بحثونه د جولان په لوړو او د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز وي. موسکو تر اوسه د دغو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. نور جزئیات له اجمل اندورو.
د فبروري په 28 نیټه په موسکو د اسرائیل د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د غونډې کوربه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سی شنبې په ورځ ویل په دې لیدنه کې ډیر بحثونه په سوریه کې د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز وي. نتنیاهو وایي دا ډیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیری مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې، خو د دایمي مخنیوي لپاره یې ژمن یو. باید په دوامداره توګه د دې مخه ونیسو چې ایران د جولان په لوړو کې و نوې جبهه رامنځته
نکړي.
که چیرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرائیلو د صدر اعظم لیدنه تایید شي، دا به د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو د مشرانو درېیمه لیدنه وي. د سه شنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی اسرائیل ته خبرداری ورکړ که پر سوریه برید وکړي د ایران له لوري دی د سخت او قاطی عکس العمل او عواقبو منتظر اوسي. د فارس خبری آژانس په وینا شمخانی د خبره په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په لیدنه کې کړي. دواړو لورو د ایران، ترکیه او روسیه د مشرانو د حق لیدنې په اړه خپلو کې خبرې کړې چې ټاکل شوي د فبروري په 14 نیټه د روسیې په سوچي ښار کې جوړه شي او بحثونه به یې د سوریه پر کړکیچ متمرکز وي. روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو څخه دي، خو ترکیه بیا د اسد د مخالف وسلوالو ننګه کوي. اسرائیل هم چې غواړي په سوریه کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي، دغلته د بشار الاسد د رژیم سره سخت مخالفت لري. روسیې د اسرائیلو د سختو خبرداریو وروسته اعلان وکړ چې د استریسو په نوم د توغندیو دفاعي سیستم سوریې ته ورکوي څو د دې هیواد دفاعي ځواک پیاوړی شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له سوریې څخه 2000 امریکایي سرتیري وباسي، ځکه د نوموړي په وینا په دې هیواد کې د داعش ډلې ماتې خوړلې. د امریکایي پوځیان په سوریه کې د هغه کوردانو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګیږي. ترکیه بیا دا کوردان د کوردستان د کارګر ګوند سره تړلی بولي او پر ضد یې د عملیاتو هوډ څرګند کړی.
د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي. شفیق آریا او رحیم الله د همصدا په نوم د یوې راډیو د خبرونو وړاندې کوونکي وو چې د سې شنبې په ماښام په تالقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړې. مولود چاوش اوغلو وی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ښودلی. په جرمني کې یو افغان کډوال د خپلې جرمنۍ ملګري د وژلو په تور په عمري بند محکوم شو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ملت ته خپله کلنۍ وینا پیل کړه. ولسمشر ترامپ په لومړي سر کې د امریکا اقتصادي پرمختګونو ته اشاره وکړه او ویل چې په هیواد کې څه باندې 15 میلیونه نوې دندې پیدا کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2023 میلادي کال پورې د توغندیو د دوو سیسټمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي دوه اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي خبرې وکړي. ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه
کوم درته
عبدالحکیم
بخواد سیو کنم چې مثلا دا کوچیان بل لریم خلکو لیدل جامو نه به پیزندل چې دا کوچیان دي کنه د سلوی کالی او دا رقم اوس تغییر کړی. دا کوچیانم دی هم د سی زای خلکو په چیر کالی اغوندی دا ولی
دوه رقم دی. یو کوچیان وسته د بازارو سره نږدې میشته دغه وسه د جامې لندکلی دي او نور څه مر کوچیان دی هغه زلې جامې می دي د پلارو